مکوم صدقی سب ستړي مشي وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري خبريږي، اورې روسیې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله ځپل شوې ده. همداراز اورې چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د سمنګان لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پرېښودو ته چمتو شوی دی. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. سرخطونه د افغانستان دفاع وزارت وایي روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنې بې ځایه دي چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ جوړجاړی نه دی شوی. او په سوریه کې کوردي ملیشې وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي داعش وسله واله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې ده.
اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري، یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي او یو څو حرکت د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې دی. نور داعش په افغانستان کې نشته، نه حضور لري، نه مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکړي چې دلته مرکزونه جوړ کړي.
اوس په تر دې مخکې پرون ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د داعش د وسله والې ډلې حضور د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ جوړجاړی نه دی شوی. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په سمنګان کې پخواني والي عبدالکریم خدام نوی والی عبداللطیف ابراهیمی ته د ولسمشر له فرمان سره سم چارې وسپارلې. د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلي د ولایت له دندې څخه د لرې کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سې شمې پر اساس سره له دې چې دغه خبره یې کړې وه، نه یوازې نوی والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړ. خو د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه د انتقال د دوی او حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. هغه څه چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره یې ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د برید په اړه د حقیقت موندونکو ډلې د څېړنو راپور بشپړ شوی او ژر ولسمشر ته سپارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته د څېړنو د نتایجو په اړه د جزئیات له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل کله چې ولسمشر اشرف غنی ته د دې برید په اړه د څېړنو راپور وړاندې شي او تایید شي، جزئیات له خلکو سره شریکیږي. یو میاشت مخکې په کابل کې څو تنه وسلوالو وتوانېدل زیات اندازه وسلو مهمات سره د انټر کانټیننټال هوټل له امنیتي تلاشیو تیر شي او په هوټل کې دننه پر میلمنو برید وکړي. په دې برید کې وسلوالو د هوټل تر شلو زیات کورنۍ او بهرني میلمنو وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومتي پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې په دفاع کې مرسته وکړي. د خلکو د ساتنې د کنډکونو یو آی پی جی په نوم کوردی ملیشو د سه شمې پر ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د سوریې حکومت افرین ته پوځي ګروپونه استولي چې په وینا یې له ترکیې سره په پوله به مورچلې ونیسي. اخو د سوریې دولتي رسنیو ویلي ترکیې ځواکونو په افرین کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د توپونو ډزې کړي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اندونا بیا ویلي د سوری حکومتي ځواکونه ورسته له هغې ترکیې ځواکونو ته خبرداري په توګه د ټوپونو ډزې پرې وکړې چې له سیمې وتلی دي. ترکیې ځواکونه او د سوری د حکومت هغه وسلوال مخالفان چې مشرتابه یې په انقره کې دي له یوې میاشتې راهیسې په افرین کې له کوردي ملیشو سره په جګړه بوخت دي. د یو بل خبر لمخې امریکای چارواکو ویلي د سوریې دوی د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شویو سیمو د سوریې د حکومتي او متحدانو پر بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په ختیځه غوطه سیمه کې باید روان تاوتریخوالی سمدستي راکم شي. نوموړی همدارنګه بشار اسد ته د وفادار ځواکونو لخوا د محاصرې او وږې کولو تکتیکونه وغندل. د سوریې د بشري حقونو د سر بریتانیا میشته ډله وایي په دوو ورځو کې په دې محاصره شوې سیمه کې هوایي بمباریو، راکټونو او د توپونو ډزو لږ تر لږه 2500 کسان وژلي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض له کبله احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي ساینس پوته چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړ. د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمي له خولې ویلي په تهران کې د سویډن استازی د دوشنبې پر ورځ احضار کړی و. تر دې دوه ورځې مخکې سویډن تایید کړي چې احمد رضا جلالي ته یې سویډنۍ تابعیت ورکړی دی. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د فبروري ولا سمنیټا ویل دوی د خپل هیواد د دغه تبعه لپاره سلام مشورې ته د اجازه غوښتنه کړي. جلالی چې د طب ډاکټر او په سټاکهولم کې د کارولینس کا پانتون استاد دی د 2014 کال اپریل میاشت کې نیول شوی او وروسته د جاسوسۍ په تورونو په مرګ محکوم شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غواړی دا خبرونه بیا وګورئ ویل ولې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي پته مو ده ازادي رادیو دات اورګ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه اندېښنې رد کړې چې وایي داعش په افغانستان کې پراخ حضور لري.
زه کاملا د خبره ردوم. په افغانستان کې داعش د بهول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو خپلواکه اداره هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د سمنګان د لرې کړای شوی والی او نوی والی ته د واک د سپارلو په برخه کې له جمعیت اسلامي ګوند سره حکومت کوم جوړ جاړی کړی.
نو کاملا رد میکنم. هیچ توافق صورت نگرفتم. والی ولایت سمنگان بر اساس فرمان رئیس جمهور معرفی شد.
د انټر کانټیننټل هوټل په برید باندې شاوخوا یو میاشت تیریږي اوس تازه جزئیات راوتلې دي. په دې پروګرام کې به یو تفصیلي راپور په دې اړه درته خبر کړو. بیا هم ستړي مشه. روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د وسلوالي ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنه لري. د خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په ماسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړي. روسیا او پاکستاني چارواکو همدارنګه کابل او واشنگتن تورن کړل چې د داعش د وسلوالي ډلې ګواښ تر هغه کم خي چې په دې هیواد کې موجود ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله افغانستان کې ځپل شوی او یوازې څو واړه ګروپونه پاتې دي. په دې اړه اجمالاند رپورټ جوړ کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د حضور او اخیز د پراختیا په اړه اندېښمن یو. نوموړي د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش موجودیت جدي خطر دی. نوموړي وویل دوی په ځانګړي توګه د افغانستان ګوندوي هیوادونو او روسیې ته لدی درکه د پیښ کوخ په اړه اندېښمن دي. د لاوروف په وینا د محل د داعش وسلوال د افغانستان په غسیمو کې دي چې منځنۍ اسیا هیوادونو په پولو پرتی دي. له دې سره منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې وسلوالو د وختو خطر زیات شوی. لکه ځای چې د لاوروف په وینا روسیې ته په رسیدو کې ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل
особое внимание мы уделили положению в Афганистане и вокруг.
لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د نن او شاوخوا وضعیت ته ځانګړې پاملرنه کوو. موږ په دې هیواد کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د ترهګرو د فعالیتونو زیاتیدو د نشې توکو د ګواښ چې لمنځ نه دی تللی او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په اړه شریکې اندېښنې
لري.
د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په دې خبري غونډه کې همدارنګ ادعا وکړه چې ناتو او افغان حکومت په افغانستان کې د داعش ټلې خطر شي. د لاوروف په وینا د جنگیالو شمیر تر زر تنو رسیدي کم خي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې خبري غونډه کې ویل خغلی آصف وایي زموږ په باور په افغانستان کې د داعش د ترهګرو شمیر په ځانګړې توګه په شمال ختیځ کې د طالبانو د ځینو هغو ډلو نه زیات دی چې کابل او امریکا یې په ورځنۍ توګه یادونه کوي، خو د کابل او واشنگتن لخوا په دومره لوی شمیر کې د داعش د موجودیت او یا پراختیا رښتینی تصدیق نه دی شوی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د خواجه آصف د څرګندونې په کلکه رد کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
زه کاملاً د خبره ردوم، د پاکستان مقامات چې دي هر ورځ مختلف بیانی ورکي، مختلف خبري کوي، مګر یو هم د واقعیت سره برابر نه ده. په افغانستان کې داعش د بول شوی دی، کمزورې شوی دی، دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د جنرال وزیری په وینا د داعش ډلې څو ګروپونه د ننګرهار د شینوارو په غرنیو کلو کې موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې شته، خو نور نه په افغانستان کې مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د سمنګان لرې کړی شوی والي عبدالکریم خادم د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجوړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پریښودو ته چمتو شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو ویاند ازادي راډیو ته وویل د ارګ سره د دې ګوند د یو سیاسي جوړجاړي او خدام ته د سولې په شورا کې د توقعي ورکولو ژمنه د دې سبب شو چې سمنګان کې نوی والی ته واک وسپارل شي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداروي د سمنګان پوخانی والی د ولسمشر د فرمان سره سم د ولایت چارې نوی والی عبداللطیف ابراهیمی ته سپارلی او په دې برخه کې هیڅ کوم سیاسي جوړجاړی او توافق نه ده شوی. د سمنګان پوخانی والی عبدالکریم خدام چې ویلي و د ولایت لدند څخه د لریکېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سه شنبه په ورځ نه یوازې چې نوی والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ګډون هم کړی وو. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان زبی الله فطرت ازادي رډیو ته ویل چې په سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی حکومت ترمنځ د یوې معاملې لمخې شوی. د فطرت په وینا د جوړجاړي لمخې به خدام د سولې د شورا د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیری یوسف زاده د سه شنبې په ماښام ازادي رډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د ویاند څرګندونې رد کړې. منیرا یوسف زاده وایي زه دا کاملا ردوم، هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د سمنګان د ولایت نوی والی د ولسمشر د فرمان له مخې معرفي شوی. په داسې مراسمو کې معرفي شو چې پخوانی والی او سیمه ییز چارواکي هم موجود وو او هیڅ ډول ستونزه نه وه. د سمنګان ولایت په اړه د ولسمشر د حکم د عملي کېدو په برخه کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. منیری یوسف زاده زیاته کړه چې ښاغلی خدام یو ښه والی و او که په راتلونکي کې ولسمشر مناسبه وبولي، ممکنه ده چې نوموړي له تجربې په کوم بل ځای کې استفاده وکړي، خو دمګړی په دې اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بلخوا د اسلامي جمعیت دا ویاند دی دا پاړه چې د سمنګان لرې کړی شوی والی د سولې د عالي شورا مرستیال ټاکل کیږي. د سولې د عالي شورا ویاند امین الدین مظفری ازادي رډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه داسې څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په کابل کې د سمنګان ولایت د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې نوی والی ته په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ستایلی. په دې اړه د اجرایی ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرایی رئیس د سمنګان د ولایت د مشرتابه پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پرله پسې له لرې کړای شوي والی، نوی والی او ځایي مشرانو سره په تماس کې وو او د کړکیچ په سوله ییز هواري کې مرسته وکړه، خو په خبر پاڼه کې د دې جنجال د هواري لپاره د کوم توافق یا جوړجاړي یادونه نه ده شوې. د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله لخلي ویل شوي چې د حکومت مشرتابه د سمنګان د پخوانی والی خاغلی خدام د خدمتونو قدردانی کوي او د نوموړي له ظرفیت او تجربې به په کومه بل برخه کې استفاده وکړي. په سمنګان ولایت کې د والي د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ په داسې حال کې اواریږي چې د بلخ د ولایت د لری کړی شوی والي عطا محمد نور سره د تیرو دوه میاشتو راهیسې د مرکزی حکومت کړکیچ دوام لري او نوموړی لا هم د بلخ د والي په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والی په اړه هم حکومت ژمن دی چې نوې والی به دغلته معرفي کیږي، خو زیاته یې کړه چې لا هم یو لړ سیاسي بحثونه موجود دي او د نوې والی د معرفي کېدو دقیق وخت په اړه لا څه نشي ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه په یوراپور کې وایي هر ورځ په نړۍ کې 2000 ماشومان مري او د افغانستان په څیر په بیوزلي هیوادونو کې هم د ماشومانو د مړینې شمیره ډیره لوړه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف د سیشمې په ورځ په خبره کړي راپور کې ویلي نړۍ د ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې پاتې راغلی ده. نوریاس نوری او نور جزئیات.
دا هم خی یو له غو ماشومان وی چې تر یو کلن کېدو مخکې غک غلې کیږي. لبد مرغ دغه ماشوم په افغانستان کې نړۍ ته سترګې غړولي. هغه هیواد کې چې په زورګونو ماشومان الې وی میاشتنې مخکې مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د ورځې 2000 ماشومان په نړۍ کې مري او ډېر دغه مړینې هم د افغانستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو په ګډون په بیوزله هیوادونو پورې تړلې دي. خو په خو اقتصاد لرونکو هیوادونو کې بیا ماشومان له نسبتا یو ښه ژوند څخه برخمن دي. د بیلګې په توګه په جاپان، آیسلند او سنگاپور کې د یونیسف په وینا ماشومان د ژوندي پاتې کېدو زیات چانس لري. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 2,600,000 ماشومان تر یوې میاشتنۍ مخکې مري. د یونیسف اجرایي رئیس هنریتا افوري وایي د اکثره ماشومانو د مړینې مخنیوی ممکن دی. د راپور له مخې زیات شمیر ماشومان د ناروغیو له امله نه مري، بلکې اصلي دلیل یې د کورنیو ډېره نیستي او بېوزلي ده چې سمه پالنه نشي کولی. د یونیسف اجرایي رئیس وایي د دې په باور که څو لومړنیو ټکو ته پاملرنه وشي د ډېرو ماشومانو ژوند ژغورل کېدای شي. یونیسف ویلي چې د نرسانو سمه روزنه، د څښاک پاکې اوبه، له زیږېدو وروسته ماشوم ته د مور شیدې ورکول او ماشوم ته ښه خوراک کولی شي چې د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 13.5 اوري. همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدو لپاره هم کولای شي په انټرنیټ کې ولټوي. د افغانستان په جنوب په 215 ماتم اتل قلی اردو کې په روزنیز مرکز کې سلګونه پوځیان تمرین کوي. دغه روزنیز مرکز مسولین وایي اوس نوی سرتیرو ته د ډلیزو وسلو او دوربینو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی د ملي اردو د روزنې د مرکز ته ورغله او د ریپورت را لګله.
جواب جواب په مرکز دادا لاندې ضربه ضربه کوته فخبر
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا پلاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کوي.
ارپوخت میکانیزم او چت کې
د ملي اردو پولیسو کې د تازه شامل سوو د غسرتیرو شمیر 316 تر رسیدي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. د غسرتیری د سلا د بستکولو بیا تر نشان وشتلو پوري دلته په تمرین بوختي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسول غلام بهاودین وایي چې د غسرتیری د توپچی هوان انجینری نشان وشتلو رهبریت موټروانی او داس نور برخو کې په نظریا او عملی زده کړو بوختی.
فعلا 360 نفر پرسونل ما اجازه داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنفای مختلف تحت تعلیم قرار دارند. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پوری 3500 سرتیر روزل سی بی. د زیاتې بشي دا سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بل خو په تمریناتو بوخ سرتیری وای چې په قوی مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد دفاع لپاره د جنگ لومړی کرشي ته ورسي. دوی زیاتې بشي دلته د څوونی لپاره نظریا او عملی زده کړی او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مدل تر هغه یو د 15 هفته د درس لپاره پنځه هفته په تیرېدو کې دي، درې هفته درسونه ویلي دي، دوه هفته پاتې دي.
په اخر هفته کې موږ عملی انداخ لرو کوم استادانو چې موږ ته زده کړه کړې ده او درسونه کړې امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي
موږ په خپل وظیفه ته خپل موږ داو طلب راغلي او خامم شوق هم دی او هم پوه چې د وطن حالات هم خراب دي سر موږ خپل املا ولتړو په خپل باندې موږ ته خپل څوک نه راځي سر موږ لا وتړو موږ ته وایي چې تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو یې وزې ده ته بدون تاسو کې نه کړه موږ ته هر هغه امکانات سر موږ ته راکړل سر موږ ته راکړي موږ خو استادان لرو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خو پوه پوه مشران لرو دلته موږ ته لارښوونې کوي موږ په هماغه باندې عمل کوو بس موږ کامیاب یو
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې وستر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز شاولي کوټ او میوان ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې. د 215 متل کلي اردو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې اوس نو سرتیرو ته د لیزري وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ور زده کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې وایي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې له کابل سره د واشنگتن د شمنو مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې له افغانستانه د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د سترې برخې تر وتلو وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه خورا زیات شول. دا بریدونه دومره ډېر شول چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې واشنگتن پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. د مقالې لیکوال بیلی کې لا وختي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي په برخه کې حکم وکړو چې دا به هغه ژمنې ترسره کړي کنه کړي چې تعهد یې کړی دی. خو د لیکوال په باور د واشنگتن دا ژمنه چې په افغانستان کې به پاتې وي پر دښمن به تهاجمي بریدونه زیاتوي او د پاکستان د دوه ګونې لوبې مخه بنیسي پرته له څه شکه چې ډېر اهمیت لري. د امریکا د نوې ستراتیژي لمخې د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د زمان لمخې نه شرایطو ته په کتو سره پات شي. بلورت امریکایي جنرالانو او قمندانانو ته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې ډېر صلاحیتونه ورخل شوې دي. په دې ترڅ کې طالبانو پر رسنیو مالیات وضع کړي دي. د بی پولی خبریالانو خبرونه لیکي چې طالبان د دې ترڅنګ چې هر وخت په افغانستان کې رسنیو ته غواښونه کوي په یو شمېر ولایتونو کې اوس خبریالانو ته ویلي دي که دوی ته پیسې ورکوي نو راپور ته پریشتي. خبرونه د غزنویان په نوم د شخصي تلویزیون د مسول مدیر فرید عمری خبري راخستې چې وایي طالبانو مشته په غزنی کې ټلیفون وکړ او وی ویل چې 400,000 افغانۍ راکړي او دا هغه مالیه ده چې دوی اوس په ټول افغانستان کې اخلي. عمری زیاته کړه چې وروسته له څو ځله خبرداریو او یادونو موږ مجبور شو چې دا پیسې ورکړو. په غزنی کې د خبریالانو او رسنیو مسول محمد عارف نوری وایي له دریو میاشتو راپدې خوا طالبان له رسنیو پیسې غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی چې دوی له رسنیو مالیات اخیستي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه د خپلو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبان د رسنیو دښمنان دي او هڅه کوي چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسیدو مخه ونیسي. خو دغه ټولنه څرګندوي چې رسنی او چارواکي باید په ګډه حل لاره پیدا کړي تر څو د ستونزه هوار شي.
ازادي راډیو ته واګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او لدرې سو زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګان آبادی په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو پرون په تهران کې د دې لپاره اعتراض وکړ چې دوی په وینا لک تر لګه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. نوریاس نوری او نورجوزیات
پولیس وای د صوفی مسلمانانو او پولیسو ترمن په تهران کې په تاریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تن نور نیول شوی دی. د تهران په شمالي برخه کې پروند غنابادي صوفی ډلې د غړو اعتراض له پولیس سره په تاریخوالي بدل شو. غنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لکټر لګه د یو توقف شوی ملګری په اعتراض کې راغون شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خبره کړې لیدل کېږي چې یو بس د بلوا زد پولیسو پر یوې ډلې ورزی مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلاري محافظه کار ځواک پورې تړلی دی. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپلواک توګه تایید شي. په یو ویډیو کې د معترضینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د غنابادي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې نوي کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي. د دې ډلې یو شمېر غړو ویلي چې دغه اعتراض د نعمت الله ریاهي په نوم د دې ډلې د یو غړي د توقیف په اعتراض کې کړی و چې تهران ته د دې لپاره راغلی و چې د خپل مشر دینی ولکیدو مخاوني سکه. هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی خو د بشري حقوقو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي زوروي او سره توپیري چلن کوي.
توکو شامبي پوراس شهادت واسه او موږ وختل چې دا نه هم نازاتي کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پانه کې وبینی azadiradio.com.
په فراه ولایت کې یو وار بیا پر امنیتي پوسټو د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او افغان سرتیرو ته مرجوب له اړولې. له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې پر 15 امنیتي پوسټو بریدونه شوي چې تر لسو زیات افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
په فراه ولایت کې پروستوي شپه او ورځې کې اربیا پرمنتی پوسټو بدون ډیر شوې دي. د فراه ولایت امنیت چارواکي وایي چې واځي په 13 ساعتونو کې د غولایت په دوو ولسوالیو کې پر 15 امنیتی پوسټو د دولت د وسوال مخالفان لخوا ډلیز بریدونه شوې دي چې افغان ځواکونه ته درنده مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه ولایت والی بیان ناصر مهری وایي چې پر څلور امنیتی پوسټو د فراه فرارود پر لوی لارې بریدونه شوې دي. دغه خبره په دغه بریدونه کې د دوی د معلومات لمخې لستن ملي پولیس او ملي اردو سرتیري وژل شوې دي. د مهری په خبره په دغه بریدونه کې تر لسو زیات دولت وسوال مخالفان هم وژل شوي. مهری همداشان وایي چې دولت وسوال مخالفان په پښتکو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستې برید کړی خو په شاتم بول شوی دی.
شمالګه پر پوستې باندې چې د ملي پولیسو پوستې وسی او دوی پوستې هم په فراه رود کې چې د بلبلک ولسوالۍ په مربوط باندې پر هغو باندې طالبانو یو جګړې حمله افشار وکړه چې البته د څو ساعتونو وروسته بیا دا جګړه خاتمه ته ټکې پای پرېږدوي. 15 کسه د دوی تلفات لري او 2 کسه نور هم د ټي پي سي وی دلته. همداراز په فرارود کې 15 کسه د ملي پولیسو په شهادت رسیدلي دي او قرار د معلوماتو او گزارشاتو د امنیتي چې مشترک لري هغه استخباراتي او کشفي 10 کسه دوی تلفات لري. همداراز 3 کسه دوی ژوبل شوي دي.
په فراه ولایت کې پرمنتی پوسټو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پروستوي کې یو ډله بهرنی ځواکونه هم دغه ولایت راغلي خو دغه بریدونه سره سره دوی تر اوسه د افغان ځواکونو سره مرسته نه ده کړې. که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونه په مرسته سره به پراخ پوځي عملیات په دغه ولایت کې پلی کړي تر اوسه دغه عملیات د پلیدو نیټه هم څرګنده نه ده.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب سره.
د امریکا د فضائي علومو څېړونکو له شمسي نظام دی باندې 15 نوي سیارې وموندلې. د ساينس الرت د راپور پر اساس د ناسا څېړونکو د کیپلر ټلسکوپ په وسیله د کی 2 ماموریت په لړ کې دا سیارې کشف کړې دي. تر اوسه پورې د کیپلر کی 2 ماموریت په لړ کې له شمسي نظام دی باندې د کشف شویو سیارو شمیر نږدې 300 ته رسیدلی. د کپلر ماموریت په 2009 میلادي کال پیل شو. له همغه وخته تر اوسه پورې د لمر په شاوخوا کې د مځکې مدار څاري. د ناسا د معلوماتو له مخې له شمسي منظومې د باندې 2341 سیارې تایید شوي دي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
وخت په افغانستان کې د سهارات نیمې بجې شوې ورزو مهمو لنډو خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي داعش وسلهواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې ده. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو د برید په اړه د حقیقت موندون کې ډلې د څېړنو راپور بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې دفاع کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمه د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض له کبله احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي جلال چې د سویډن تابعیت جلال ته چې په استاکولم کې اوسېده د سویډن تابعیت ورکړی. د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی له خولې ویلي په تهران کې د دوی سویډن سفیر د دوشنبې په ورځ احضار کړی و. ازادي رادیو اوري د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک ته ورشي facebook.com/azadiradio د فیسبوک د پخ د ازادي رادیو د پختو فیسبوک آدرس ده. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د ورستې وسلوالي حمله د څرنګوالي په اړه نوې جزئیات خبره شوې. پر انټر کانټینټل هوټل وسلواله حمله د روان کال د جنوري په شلمه وشوه او 15 تنه پکې وژل شول. په وژل شوو کسانو کې 15 بهرانیان چې ډیرو له خصوصي هوایي شرکت کام ایر سره کار کوو. سره له دې چې افغان چارواکو تر حمله ورسته د څېړنو ژمنه وکړه خو پایلې لا نه دي څرګندې شوې. خو د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مرستیال له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي له حمله کوونکو سره د هوټل دننه مرسته شوې و. په دې اړه فرشتي جلالزی او ریپورت جوړ کړی چې په همدې سره دغه پروګرام هم ختمیږي. ورسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه تاسو ته خبره شي.
یوازې یو ما ول چې ولا د شو کچرو یا اوسوزه یزان بچکه رقم چکی بچکه لا اړه مغسمت زیاتو
دا په نورستان کې د افغان ټلیکام د دفتر مسؤل محمد موسا او چې د جنوري په 28مه پروختون کې د رويټرز اژانس خبريال ته پر انټر کانټینټال هوټل له حمله د خپل تیشت کیسه کوله. لنن ورځې پورای و میاشت مخکې د جنوري په شلمه یو شمیر حمله کوونکي له وسلو او چاودیدونکو موادو سره د کابل انټر کانټینټال هوټل ته ورننوتل. پر خلکو یې ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې ووژل او زخمیان کړل. مسعود د کابل پوهنتون محصل دی. هغه د حمله په ورځ له خپلو ملګرو سره په انټر کانټینټال کې میلمه و. مسعود ویلي وسلوالو د میلمنو په سالون کې اول د موسیقي پر ډله ډزې وکړې او بیا یې پر میلمنو ټوپک راواړاوه. خو وسلوال کسان څنګه د انټر کانټینټال هوټل د امنیت ساتونکو له تلاشۍ تیر شول او تر میلمنو ور ورسیدل. دا هغه پښتنه ده چې تر اوسه دقیق جواب نه دی ورته ویل سوی. د فرانس پرس په حواله د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان له پولیسو د کابل بلخ سیفټی اند سکیورټی په نوم خصوصي شرکت ته وسپارل سو. د هوټل د امنیت د برخی مرستیال توماس او د هغه امریکایي رئیس چې هویت یې د مسلې د حساسیت له مخې پر ساتل سوی د انټرکانټیننټال هوټل په دوهم پوړ کې اوسېدل او د ځان ساتنې لپاره یې سپک وسله درلوده. د فرانس پرس خبری اژانس ل بی توماس سره خبری کړی دی. هغه ورته ویلی چې دای او رئیس یې دواړه د حمله په وخت تقریبا یو ساعت د انټرکانټیننټال هوټل تر زینو لاندې پټو او په نهایت کې د افغانستان کومندو ځواکونه وژغورل. د کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی تر حمله وروسته ازادي رادیو ته وویل چې په څیړنو کې به بشپړه همکاري وکړي او د پیښې په اړه د تحقیقاتو پایلې ته به انتظار سي. دا اول وار دی چې د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال توماس له فرانس پرس سره د حمله پر جزئیاتو او د هوټل د امنیتي تدابیرو پر څرنګوالي خبري کړې دي. هغه ویلي دي چې د جنوري په شلمه د ماښام په 2:00 او 28 دقیقو د هوټل ادارې د هوټل د امنیت مشرته مسجونه ورواستول چې د 14-14 نمبر پلیټ یو موټر هوټل ته روان دی. توماس فرانس پرس ته ویلي د ادارې لخوا په آخري مسیج کې چې زما رئیس ته استول سوی وو لیکل سوی وو چې دا وی آی پی موټر دی، هیله کوو چې همکاري به ورسره وکړئ. وروسته معلومه شوه چې په موټر کې وسلوال کسان او چاودیدونکي مواد وو. توماس فرانس پرس ته ویلي د هغه مسیج پر اساس چې دوی ته ور استول سوی وو د وسلوالو کسانو موټر پرته له دې چې تلاشي سي هوټل ته تیر سوی وو. د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال فرانس پرس ته ویلي زما رئیس تر حملې وروسته دا ټول مسیجونه ماته راښکاره کړل. توماس فرانس پرس ته ویلي چې د هغه رئیس ته دا مسیجونه د هوټل د فروشاتو مسؤول احمد حارس ایوب راستولي وو. توماس ویلي احمد حارس به ډېر کله داسې مسیجونه چې یو موټر یا یو میلمه له تلاشۍ پرته تیر سي وراستول او دا کومه نوې خبره نه وه. حارس او لس نور مشکوک کسان نیول سوي او د خبرو اجازه نه لري. بلاخره وسلوالو کسانو چې له تلاشۍ پرته هوټل ته ننوتلي وو تقریبا یو ساعت وروسته په سالون کې پر ناستو میلمنو ډزې وکړې او بیا یې په هوټل کې خونه په خونه تلاشۍ پیل کړه او د توماس په وینا هغوی د بهرنیانو په لټه کې وو. په 2 دقیقو کې د خلکو د چغو او ډزو اوازونو د هوټل فضا پر سر واخیستله. فرانس پرس وای دا خبرې پر هوټل د حمله د څرنګوالي په اړه د مخکنیو اوازو یو ډول تایید دی. فرانس پرس وای د حمله یو شاهد او یو امنیتي ساتونکو هتا ورته ویلي چې لښت لږه دوه حمله کوونکي له وسلو سره د حمله تر پیل مخکې لا په هوټل کې لیدل شوی وو. توماس ویلي حمله کوونکو ته د هوټل لار او ګدر ش معلوم وو، نو له دې عمله فکر کوي چې د حمله پر پلان یې ډیر وخت کار کړی وو. توماس له فرانس پرس اژانس غوښتنه کړې چې د هغه د بشپړ نوم له خپرولو ډډه وکړي، خو فرانس پرس لیکلي چې هغه په خټه د هنګری دی. د بالکان په هیوادونو کې د کورنی جګړې پر مهال په کوسوو کې د ناټو تر بیرغ لاندې عسکري هم کړی ده. دی اوس 42 کلن دی او له ناصرګند ځای یې پر سکایپ له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. د هغه رئیس د امریکا وګړی دی او لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی دی. توماس ویلي چې د هغوی شرکت یوازې د انټرکانټیننټال هوټل د بهرني امنیت مسؤلیت درود او د هوټل د دروازې او د ودانې د منځ د امنیت مسولیت داسې ګاردانو ته چینه وسلې درلودي او نه هم روزل شوی وو په لاس ورکړ سوی وو. فرانس پرس د کلی پر انټرکانټیننټال هوټل د حمله پړه هتا د کابل د چارواکو لوري زد او نقیس خبري کیږي. په حمله کې یوازې د 1500 بهرنیانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. خو ځینې نور رپورټونه وایي چې شاید د مړو شمیر 40 وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې پر انټرکانټیننټال هوټل د حمله پړه د چړنې ډلې په دې اړه پر یو رپورت کار کوي چې ورسته به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې سي او جزئیات به په لنډ وخت کې خبر شي. د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل په 2019 میلادي کال کې هم حمله شوې وه. د توماس پونوم وګړي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال ګمار لایو، فرانس پرس ته ویلي پر دې چې د هوټل ابتدایي امنیتي سیستم لا سم کار نه کول متعجب دی. هغه ویلي د هوټل دننه د خطر زنګ سیستم غیر فعال دی. د خطر په وخت کې باید ټول لیفتونه لکاره ولويږي، خو په انټرکانټیننټال کې دا سیستم کار نه کوي. د اور لګیدنې پړه د خبرتیا ځنګړی سیستم کار نه کوي او هغه ایکس ری ماشينونه چې د تلاشۍ لپاره لګول سوي هیڅ کله سم کار نه ورکاوه. هغه وایي موږ به د هوټل له ادارې غوښتنه وکړه چې خپل تدابیر یو څه سم کړي، خو هغوی به یوازې سبا سبا راته کول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. ستاسو روغتیا مهمه ده. ورځو پیغامونه ته داونه مو بیا هم ستاسو پیغامونه ته لاس کړی دی چې د دې لپاره چې ډیرو دوستانو ته ورکړل سي. نو غواړم له تبصرې پرته دغه پیغامونه پرله پسې خبره کړم. لکه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه اختلافات او بیلابیل نظرونه وړاندې سوي دي. نو ستاسو په پیغامونو کې هم پر همدې موضوع بحث وي او ټینګار سوی دی. راځي په لومړي سر کې به همدا پیغامونه او وروسته به نور ټولنیزو ستونزو ته ورسو. البته د خبرونی تر پیل دمخه باید دا ویم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي.
سلام علیکم احمدیان د هرات څخه پیغام درته یوړم. وروره د نشر په هیله چې نشر یې کوي. زما سوال د رئیس صاحب اجرائیه ته خو د دغه وکیل صاحبانو څخه دی چې پر دغه تذکیرو باندې جنجال جوړ کړی دی او تذکیرو ممانعات کوي. نوځو دې صدا سوال کوم چې دې راشي په یارات دې وګوري چې پر هر چوک باندې 57 دانه متادان پراته دي او په ورځ څلور 15 دانه مرکیږي. دوه نسره نه څه پټ کیږي. کدی واقعیان خدمت کوي را چې دې په داشارو کې وګرځي چې پر پلکی خلک ناشتي سل روپۍ مزدوري نه پیدا کیږي چې دې د ماشان خپل د اولاد وږي وتی پر دې باندې ولې رئیس صاحب اجرائیه او دغه ډالر خور وکیلان چې دوی په پارلمان کې ناشتي او د کابل د غاره څخه دوی باندې نشي وکړای. پر دې باندې ولې دوی نه راوځي دلته نه ګرځي د خلکو غم نه خوري. فاته سو تذکيري مسله پر یو افغان کلمه باندې دوی د کډغه د افغان کلمه وشي و دوی ته کم zarar رسي. او بل سواز ما د دوی صدا دی چې په د افغان پر خاوره پراته اس د افغان پر مزکه باندې پراته اس ز پروتین ته پروتي بیا د افغان د نامه څول بد لري. کدا چې دوی چې افغان نه وکیل سه محترم دی اول د افغان پر خاوره پروتي خلاص په ایران کې بلاس په پاکستان کې هلته زندگی وکړل ته چې د پروتي چې د افغان پر خاوره پروتي او د نامه څه د افغان بد لري. او بیا پر یو ونامه باندې د افغان دي دونه کاش جوړ کړی چې د ټول عموم د افغانستان خلک ته په ګرم نیولې د تذکيري نه ورکه تذکيره د هر چا انفرادي شخصي حق دی. زما حق به چراته چې زما د حق ممانعت تر شي کوي. او زما سوال دا دی چې تراسه خلکو ته کې خدمت کوي که ستاسو بونه د ډالرو ډک دي او ته خو نه دلته خو غریب افغانستان خلک دي چې د ماشان ګوډین لري فورس وندرته ونیول چې څلور 15 باور دی وسو په شپ په تی سره د څو کرایز د یارات پر ارچو دی وګوري چې موتادان مرکیږي دوه نسړې نه ترخاور اعلان کی. جهل مرکب دغه دی چې د افغان پر خاور پروتي او د افغان په نامه باندې د عبادت لري پر ځان باندې نه یزدي واسه.
السلام علیکم زنه قبول الله کلی نګرار ولایت خبر کومه اجرائی رئیس کوم پلمیرا وړاندې کړی دی دولت مشر دوړاندې دا چې کوم منځوري شوی دا د الکترونیک تذکیرو په اړه کې د افغانیت او د اسلامیت کې چې کله هم لری شو یو افغان باندې دا تیار نه چې د افغان په نامه تذکیره واخلي. دا پلمی دی لری کې دا د سیاسي بڼو غفاره د خپل د دلې ټپلو د خوشالولو د خاطر دا یو پلم وړاندې کوي د ولس مشر په وړاندې چې مشکلات پیدا شي په افغانستان کې. افغانستان د هاغو کارونو لپاره وس تیار نه چې د افغانستان مفادات ته نقصان ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم. زه د محمد اشرف غنی باندې راکوم چې دا الینستر کی تذکیره باید زر تر زر وشل شي. او خطه اوس عبد الله رجب شوی دا وای چې زه نه منم. عبد الله خپل غیر قانوني ناسه په چوکای ولس مرشر صاحب مون خوستيان د سرایو خوستيان در باندې ویاړي پکتیاوال در باندې ویاړو زر تر زر باید وشل.
السلام علیکم. زه دې جمهور رئیس نه دا غوښتنه لرم چې دا کومه پریکړه کړې ده په ځای پریکړه د ټول ولس دیتا پتم ده چې موږ وکړل د کمپیوټري تذکيري ترلاسه کوو د اداري فساد هم په دې کې ختم شي. او پاتې شو ډاکټر عبدالله. ډاکټر عبدالله چې کوم دی دا یو هجرایت بخش دی. هجرایت بخش دې طویل شي چې زه امر کوم ته به هجرایت کوي. نو د ده څه کار ده چې دا د جمهور رئیس سره په دې کې مخالفت ښیي او که کم سړی دې کې مخالفت کوي هغه افغان نه دی نه کېدلی شي نه افغانستان ولس کېدلی شي نه ولس یې ملاتړ کوي. مونږ ټول افغانان یو. مونږ په افغانستان په نامه باندې خلک پېژني. مونږ به د دې پروسې ملاتړ یو او کوو به ځکه چې دا پارلمان تصفیه کړله چې پارلمان تصفیه کړله د مشرانو جرګې تصفیه کړله نو نور پکې پاتې چه دی. زه د اجرایي جمهور ته بیا هم دا پیغام پرېږدم باید د زر تر زر نورو ولایتو ته وغږېږي. مونږ د دې پروسې ته ملاتړ یو او وبو او بیا به کېږو او هیڅ نمونه نور د چا ګواښ لاندې نه شي او نه د چا خبرې ومني او نه د چا امر ومني ځکه ته په خپله یو سر الله قمندان یې. ته د ولس په پرېکړه باندې نه سي دې کې تا ولس ملاتړي دی. مونږ دې ملاتړي یو. هیڅ کله به تا یوازې پرې نه دو. نو السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام او پیغام دارم چې دغه بعضې اشخاص چې په افغانیت او اسلام کریمه باندې په تذکرو کې ناراض وي دا ټولو ته معلومه ده. دا هغه څوک دي چې په دغه الکترونیکي تذکرو باندې انتخاباتو شي نو شفافیت ته وځي او دغه خیانتګر او غاصبي صحنې نه وځي. نو هیله مې دا ده که داسې یوه موافقه دولت وکړي چې بیخي دا تذکره دې الکترونیکي نه وي چې انتخابات کو کارت الکترونیکي کې نو دا به ښه نه وي چې شفافیت ته مسله ووځي او دغه خیانتګر چې دا د ملت هم دشمنان دي او اسلام هم دشمنان دي او دلته په دې ملک کې بغاوت جوړ کړی نو ښه به نه وي. وسلام.
مننه کوم وروره ستاسو نظر مو دا د خبر کړ. یو ځل بیا یادونه کوم دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. اوس په ورسره ستاسو نورو راغلو پیغامونه ته چې د ټلیفوني اړیکو لاره مو مشته پریښي دي. د کونړ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام ورو چې د پولیو ناروغي پاره را لژل دي.
الو سلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام نه وړاندې کوم. اګي ما د کونړ نه خبرې کوم. دا غلطه د پولیو یو نوی ویروس چې ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی. ولې د پولیو کارکوونکي دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده ځکه چې واکسیناتوران خپل غلاوې پټوي. السلام
علیکم. خدمت مندولینو اکله باندې تاسو د وزارت معلولینو د وزارت څخه د معلوماتو کې د تنخواه ولې پر وخت نور کول کېدو کوم ډېر مشکلات کې څوک وسترګو نه ویني څوک لاسونه نه ویني څوک پښې نه لري څوک یې مشکلات نه اوري. موږ تاسو څخه دا هیله ده چې تاسو زموږ و تشویشات زموږ مشکلات ته لاسرسی وکړي. مننه. ازادي راډیو سلام علیکم.
السلام علیکم. زده علمان ولایات د گریش دول اسوالیه سا برطایر سا سر خبر کومه. دا غد دازمان دا گریش دول اسوالیه که دا غد دا گریش شروعش و اسکر شدی دا جه باوری و کشمه شدی را سختی جوره کرده. راشی دا دی عملیات ندی بلا مسئلات بساده. راشی بارا بس دا چه مسلمانان انداری شدی دا انداری فواقی ازغلیه. والا څنګه چرګانانه پر دې ډیره سختي پر د مسلمانانو جوړ سره ما دا غوښتل چې ولرو مقامو ته پیغام دې چې دا غینه چې معنا دا چې ډیر ظلمونه کوي او تاسو او کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فزن جبلا د کندهار ولایت چې جوای د ولسوالۍ د صلوات کجته خبر در سره کو مول سلام ته پنجوایه د پخ دمبر د ول سره بیا در صلوات پر دې خمادي پچمنان کرا چې سوي دي کار د جامې د وبو به یې ډیر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دي. هلرم چر دمبر کې. و سلام.
السلام علیکم. زدا زدر علی ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل يم لخص ولایت څخه. دلته چې کوم واکسین څاڅکي شروع شوي دي په لرو پرتو ولسوالیو کې یعنی خصوصا هغو کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي یو کلو ته دوی واکسین والا چې دي دا نه ورځي. او ډیر ځلیا واکسین او کورونه لا واکسینو څخه پاتې کیږي په غیر د دینه چلته منیتی مشکلات موجود وي به منیتی مشکلات مدي موجود دې په اوس بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي او بل خصوصا دلته شفخانه کې چې د کوم نرساستي واکسین چې راغلي دي دې ځای ته یو ورځ کېږي چې زه شفخانه ته ورځم او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دی راغلي او نه پوهېږم چې ویله مشکل په کوم ځای کې دي نه پوهېږو که دغه مونږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو شریکه ډېره مننه
د ازادۍ راډیو کار کوونکو اورېدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسېږي زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د برې چوترې نه محلي پولیس سره تماس کیم د افغانستان د لوړ پولو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازادۍ ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي یو له سړک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده کله چې والی صاحب په لوګر کې پیسې ترې ساره کړې د اوبو د پروژې په هغه ډېر دقیق کار اوس تکمیل شو اوس سلام
السلام علیکم از یو خیالرمه دی خوښ لوانا خبرې کوم د مونږ نه د دولت طرفه برکت شوه دی واګنټه بارک لرو موږ د اشرف غنی د ایله دو چې دا ولې د کافی جواز او فرتا جنرال تا برک شتا سرباز تا برحمل تا برک نشتا دا پیغام دی مو طرفه اشرف غنی دا ورسیږي و سلام
زه نک غره د خوښ سره خبرې کوم زه د رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم دلته خوښ کی که څه هم تر دې د مخه امن ده او ځینې د پروژې دي چې ولسوالۍ او کلو کې پلي کیږي چارواکي پکې ډېرې پیسې اخلي
الو السلام علیکم زه عبدالله فضلی د زابل زرغنده ولسوالۍ څخه یم زمر ټول سالي څلور ډیر زیات خراب ده کله چې بهران وي یا واوروي موږ خلک د ډیر سخت مشکلات سره مخامخ یو موټران چې ځای مریضان یا بل مشکل دي هغه د غټ پاتې وي نظم ورسنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه دا ده چې زمر وخت ته وشو کې او راپوخه کې دا ذکر د نظام خلک هم مخکې ډیر سخت عذاب وو او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو دا مشکلات زخه خلاص شو اوس بیا ورته اسانه دي زموږ به خواهش دی چې همداد ولسوالۍ د خلکو چې زموږ سړک راپوخ کړي او زموږ د دې مشکلات زخه خلاص شي.
السلام علیکم زه مولوی محمد کندهار څخه قبلکم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه ده چې ټول د صلح کې کامیابی د دنیا او د آخرت او مسلمان باید صلح کوي رسول علی سلام وايي او چې کوم وخت شهرت په دریا د فرد نامه د فرد جهاد خلقي جهاد بدناموي هغه وخت به ټوک ټوک شي جهاد فری چې صلح راوړي مسلمانان کې امن راوړي فارمل کې امن راشي او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټوټي او ټول چې د امر کې مو سره کوي چې دا صلح وشي کوس د امریکا پر ټولي د پاکستان او په دې باندې کار باید وشي ول سوالي ملایم په دې کې باید رول ورو بي د مدرسو باندې باید امر وشي مدرسو ملایم باید کار وکړي او د ول سوالي د کوم قومندانان چې د ناسو سره لري باید د خلکو سره سولو جوړ وکړي په اړه صحه کې د دې تعلقات سره ست معلومات سره ست باید سولو کې پر سولو کې ګټه ده د پاکستان بیا تاوان دي.
السلام علیکم ما دا پیغام یو ټول افغانانو ته سولو وکړي او په شریعه تړون باندې شریعت پر ومنو او کتاب سرخشینو نو بسوله وسی دو خدای فرمان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه دا په سرخی د زندان څخه یو بل تاسو سره پاړی کوي ما چې زما دا قید و تقریبا لس میاشتې تیر شوی دي او زموږ د ټول زموږ مزګر هم دا چې کار څنګه میاشتې درې میاشتې وخت یې سوی دي زموږ هیڅ څېړنه نه کوي زموږ هیڅ دوسیه نه کتل کیږي زه زما د پارلمان وکیلانو او اشرف غنی ته ټول د زما دا ونه باید چې زموږ ټولنې وکتل شي او پر موږ باندې پوښتنه وکړي ته پر موږ باندې خوارۍ تېرېږي په موږ بچیان پسې موږ ډېر سره ستړي اوس باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي زموږ ناراول څوک نه اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د پلي چرخي د ماباس د زندان یو بندي یم ځوانه ملګرو مې له تاسو څخه دا هیله ده د خودي اشرفي څخه د پارلمان مشران ته یو سره ډېر ځلن کېږي دا ټلیفون چې موږ پیدا کړی دی په دغه نمبر مشته څنګه غواړي چې موږ بیا سره کار وکړو چې او ټول ټول سره کار نه دی دلې او کوم څه مسایل چې موږ په خلوت کې کول پاندي نظمو سره د ملګرو ملتو او د اشرف غنی څخه مو خود دا هیله ده زموږ څېړنه باید وشي. سلام.
السلام علیکم. یو مشکل مو د ورور ازادي راډیو ته پیښو شي په زابل ولایت کې د ترنک په سیمه کې د مرکز کې د ترنک سیمه د خیجان خواجی خان کلی په دې سیمه کې د ټلیفون اړیکې سنتناوی بیخی ټپ کار نه کوي. بس یو ورځ ته وخیږي بیا کار کوي کنه بیخی په کلی کې په کوټو کې ځان کار نه کوي. نو دا یو مشکل کوم حل کوي. ډیر وخت شوی.
السلام علیکم. زه احمد الله د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ورور زموږ مشکل دا دی چې زه خپل موټر چلوونکی یم، غټ موټر چلوونکی یم. ځانال باندې د امنیتي پوسټ د پولیسو زموږ د پیسې اخی مزدوري مسته بیا بخي دغه مشکل کزر لوړ پر څار واک پورې ورسته وي. ډېره مننه. ازادي راډیو
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پراته یو کوم مهاجر چې دي دلته کوم مشران چې دي دا هره شپه چاپي وي پورته کوي. زه نه پوهېږم چې کوم مسله ده. زموږ وینا چاته نه رسېږي. مسلام دغه مې وینا ویل.
زه سپین د ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر چې کوم پلانونه لري او کومې تګلارې لري دا ډېرې سمې دي. او زه له خلکو څخه غواړم چې په ولسمشر باندې نیوکې مه کوئ. ولسمشر تل د افغانستان د پرمختګ لپاره هڅه کوي، کوشش کوي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي. خو زموږ د وطن دښمنان نه غواړي چې افغانستان پر مخ ولاړ شي. دوی غواړي په هر حالت کې په افغانستان کې ځانوژن کې بریدونه وکړي او افغانان قتل کړي.
السلام علیکم. ضرور سوالی د کچوالو لکلي تاسو سره زه په تماس کې یم. د داعش ته بهتر د اسلامي دولت کسان نه ویل شي. د اسلامي دولت بل د ورو ګرځي. دې ته باید ظالمانه دولت نه پر وویل شي. ظالمانه ورته وویل شي. اسلامي دولت بالله د دې په ورو ګرځي. او سلام په احترام.
بله السلام علیکم. زه یو تن معیوب یم د خوست څخه خبرې کوم. د خوست ټولو معیوبینو او ما شهدا او معلولین ته دوه د پی پیسې راغلي. تقریبا څلور پنځه زره نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو. زموږ پیسې یې نه دي حواله کړي. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوي چې زموږ د اتیاو نفرو اتیا نفر پاتې یو شهیدان او معلولین د دغې معاش اولاکې او موږ ته یې روکي. موږ ونه ځوروي. څو واره موږ په کرایو کې ورغلي وو. شخصي موټر هم نیول دي. شپږ میاشتې کېږي چې ځو. زموږ معاشونه یې نه دي اوله کړي. هیله ده چې زموږ معاشونه اولاکې او دا زموږ غږ به ته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. د سلام نه بعد دا پیغام دی چې په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي د کراچۍ نه نیولې تر کوټې پورې دوی سره سخت ظلمونه کېږي. باید دا د یو موټی شي او د پاکستان خلاف په عالمی عدالت کې یو عریضه دایر کړي. ځکه چې څنګه چې نقیب الله سره دا ظلم شوی د هر یو پښتون سره دا ظلم کېږي. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد علی ارمان د کندهار ولایت جهیم ولسوالۍ کې د ټلیفون پر کښ ما دا پیغام دی اشرف غنی او طالبانو ته. تاسو یو جګړه بس کړئ. که د افغانانو د جنګ نه ډېر ستر وي. السلام علیکم.
هلو. السلام علیکم. زه محمد الله سلیمان خیل له غزنی څخه خبره کوم. ولې په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورشي یو دانه واکسین ورکوي نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي. دا څو کلینیکان دي په دا کندهار کې. موږ ورکلي وادروي د کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې هم هر شی ورکول د ټکۍ او بل شی. دلته چې ورشي کتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورکړي نور شی نه ورکوي. د ازادي راډیو کې مننه کوم چې دا زما پیام نه شریکي. والسلام.
وعليكم السلام دوستا. پیغام داته خبر کړه او په دې هله چې چارواکي ووري او ستونزې مو حوارسي. نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونی وخت هم دومره وو. نو نور به پراتنګ خبرونه کې درته خبره کوم. دا ستاسو خپل خبرونه ده. البته په دې خبرونه کې تر ډیره هڅه کوي چې پر ټولنیزو ستونزو متمرکز اوسو. نو تاسو هم که په خپل سیمو کې ستونزې لري، البته ټولنیزې ستونزې، نو را سره شریک کړئ. آزاد رادیو تر چارواکو رسوي. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار تای روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو هم تر بلې خبرونی پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.